ستاسو مشهدا مشال لیډو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان په سیاسي صورتحال قبایلی ضلعو کې د امنیت او نورو یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو باندې راپورونه لرو خو اړومبې د دې وخت خبرونه وو سلام شهر مبیر دے وقت مهم خبرونه قومی اسمبلی د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګې د فیصلې پر ضد قرارداد منظور کړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ په جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره مظاهره کړې او د ایران او سعودي عرب د بارونو چارو وزیرانو په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان قومی اسمبلی نن د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګې د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړی دی قومی اسمبلی نن په ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان عوامي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ دا قرارداد د سپریم کورٹ د درې کسیزه بینچ د هغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه د سپریم کورٹ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کې د انتخاباتو کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات تر اکتوبر میاشتې ځنډولي وو د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګه کې امر کړی دی چې پنجاب اسمبلی لپاره دی د 2023 کال د میاشتې په 14مه نیټه د مې میاشتې په 14مه نیټه انتخابات وشي د دې وروستو د انتخاباتو کمیشن د اپریل پر 15مه په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو لپاره جدول اعلان کړ او وی ویل چې د سپریم کورٹ فیصلې سره سم د مې 14مه نیټه به ټاکنې کیږي پختون ژغورنې غورځنګ پرون د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړ لاریون کوونکو د امن په حق کې شعارونه ورکول او له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوله د پختون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان پرون مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې حالات یو وار بیا په خرابېدو دي ځکه ولس سړکونو ته راوتی دی
خدا کے دمیز بنیادی پوشتن دا غوی چې دا اف سی دا غیر ضروری فائرنگ شپه نه کوي او دلته چې کیم سایه دشتګرد په کیم ځایونو کې ټکانې دي د تا شمالي مې دي پاغا دا حمله وکړو په کلی دا چاپ نه ها چاوي او ډرون کیمرې باندې دمیز ته چادر چار دیواری په مالی نه کوي
خدا جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لیډو ته ویل چې په سیمه کې امنیت ټینګښ لپاره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي دا په داسې حال کې دا چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د خیبر پښتونخوا ځینو ضلعو تر څنګ په ټولو قبایلي سیمو کې د امن لپاره لاریونونه شوي دي د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته مشکوک وسلوال وجري دي د فوج د اماړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوکو وسلوالو سره په انخته کې یو سرتیری وجل شوی او څلور نور ټپیان دي رسنیو ته پاستول شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون د جنوبی وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي پوز وجل شوی کسان د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي بللی دي خو طالبانو لا په دې اړه سندې دی ویلې او نه هم خپلواک سرچینو د دې ادعاو تصدیق کړی دی په دې وروستیو کې په جنوبی او شمالي وزیرستان بنو او لکی مروت کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان د کروندګرو اتحادیې کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوسو شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمېدو دی نوموړي زیاته کړه چې باید زری بیړنی حالت ولګول شي ځکه چې آبادي ورځ تر بلې زیاتېږي خو زری پیداوار په دې حساب نه ډېریږي دوی له حکومت او پوځ د مشرق غوښتنه کړې چې شاړې ځمکې د آبادي کې په کروندګرو کې دي او وویشي چې ورسره زری پیداوار زیات شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو ټولو نارینه او خزینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تربل امر دې دفترونو ته نزي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې دا ګامې په هغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیستی دی یوناما د اپریل په 15 په یو خبر پانه کې ویلي چې ملګری ملتونه د واکمنو طالب چارواکو د هغه امر پر ضد احتجاج کوي چې خزه په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره لکاره منی کوي او دغه پریکړه پکله کغندي. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چار وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون الاخباریه ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو سفارتکارانو په وو کلونو کې لومړی رسمي لیدنه ده. دا رسمي غونډه د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره د دوی هوکړې له مخې ترسره کوي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورېده او که را سره پاتې شوې نو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اورېدئ شئ. قومی اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیزه بینچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې سیمه کې د بدامنۍ پر ضد احتجاج شوی دی.
سعید دشتګر په کین ځایونو کې ټکانی دی د تاشم علی مدی پاغه د حمله وکړو په کلی د چاپې نه هاچاوي.
نړیوال بینک وړاندوینه کړي چې په پاکستان کې بعد خراب اقتصاد لامل شاوخوا 4 میلیونه نور خلک د غریبۍ یا فقر تر کرخې لاندې راشي.
که چین نظام له بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکي او ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکي دا ایم ایف 1 بلین ډالر په درون پدې دي چې دا هغه سره ګارنټیز دي دا هغه سره ټریډ نظام دی.
د سیمې ورنن هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال دیږي. اوردونکو په پیل کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کوو. قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیزه بینچ د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی او پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره سپریم کورټ ته خواست کړی دی. دا وخره سره له اسلام آباد زموږ همکار د طاهر خان د ټلیفون په کرښه. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي ویم دې ټلیفون لیکه ښکته شوه د اوردونکو بیا وسره مونږه تماس نیسو دوی سره خبرې کوو او دغه یادونه به وکړم چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګې د پریکړې خلاف قرارداد منظور کړی دی. طاهر خان صاحب را سره. طاهر خان صاحب ستړي مشي ته ویم په خیر. السلام علیکم. زما آواز اورئ طاهر خان صاحب؟ ښه مونږ به راپور ته راشو په دغه موضوع باندې او عین حال کې به مونږه طاهر خان سره رابطه ونیسو. د ګل ایاز راپورټ ته او دغه د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه دی. د پنجاب اسمبلی لپاره د انتخاباتو په اړه د پاکستان سپریم کورټ فیصله د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت رد کړي او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا ستایلې ده. شنون کې وایي چې د عدالت له فیصلې سره په هیواد کې بحران لا زیات شوی دی. ځینې خو اندان دیښنه لري چې که د حل لاره ونه موندل شوه نو ښایي په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شي. ګل ایاز د پاکستان روان سیاسي بحران له کارپوهانو سره په دې راپور کې څېړلې.
د سپریم کورټ د سه‌شنبې فیصلې وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پنجاب کې د مئی په 14 انتخابات کوي. خو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف سپریم کورټ فیصله د انصاف قتل بللې ده.
د 4 تاریخ کو جناب سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا.
د پیپلز پارټي مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د عدالتي امریت بللې او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله هم په دې پریکړې نیوکی کړي. خو تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې ګام هرکلی کړی دی.
آج کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت.
خود ادارو ترمن دا ٹکراو صورتحال دے بلخوا شنون کے اندیخمن دی چے دے حالات و سربا پا ٹولنے کی تقسیم نور زیاد چھی او ور سربا حیوات کی با آڑے گڑے ہم زیاد چھی. پا اسلام آباد کے خبریال او شنون کے اعزاز سید دا نومبر پر 15 مشال رتویل کا چارے حالات ہم دا سپا دیشی نو پا ملک دا ایمرجنسی لگے دو خطر دے.
میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہیں یہ ایک کانسٹیٹیوشنل
سبا به فکر موجوده حالات سیاسی او آئینی بحران نړښت روان دي. سیاسی بحران خو وار لمخه موجود دي. حکومت او نور ادارې نه غواړي چې په ملک کې انتخابات وشي خو سپریم کورټ فیصله کړي چې ټاکنې به کیږي. سپریم کورټ د حکومت اعتراضات نظر انداز کړي. مونږ یو جدي آئینی بحران په لور یو. او ماته په واضح توګه ښکاری چې په ملک به ایمرجنسی نافذ کیږي.
لیکن اب هم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں, ایمرجنسی نافذ ہو.
ایمرجنسی مانا په ملک کی بیڑنے حالت اعلان بولوی چې ور سره بنیادی حقوقونه معطل شي. د پاکستان په عین کې ولسی حکومتونو سره هم دا اختیار وی چې په ملک کی ایمرجنسی نافذ کړي, خو په عمومي توګه د هیواد په تاریخ کې فوجي واکمنانو بیڑنے حالت نافذ کړي وو. په ملک کی په آخري وار په 2009 کال د دسمبر په میاشت کې پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کړي وو او آئینه معطل کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د اپریل په 15 مشالو ته ویل چې په ادارو کې د سیاست له وجې حالات ډېر خراب دي او څوک هم د منځګړیتوب لاره نه خپلوي.
پاکستان مستقبل لپاره د سیاست مستقبل لپاره پکار خدا غدې چې هر اداره چې خپل کم آئینی او قانوني حدود دي هغه مینس کې کار وکړي. خو مشکل دی وخت دا دی چې هر اداره سیاست زده شوی دی, کاغه دلیاوي کاغه فوجي کاغه سیاستدانانو چې کم قسم سیاست کوي لګیا دي په دې وخت کې پاکستان کې هغه خپل کې ریکنسلیشن یا سم منځنه لارا راوستو کوشش نه کوي. قوم د دې ادارو د لارې خپل چې کم سیاسي مقاصد دي هغه حاصل کول غواړي, نو دا غي د وجه دا سیاست اثر چې دی په دې ادارو باندې منفي اثر کیږي لګیا دي. نو دا سه پاکستان کې بهتري راتلی شي, ادروایز خو ښکاری دا شوی چې دا سیاست چې دی نور ډېر منفي اړخ ته روان دی, ډېر منفي اثر بکی په پاکستان باندې.
هارون رشید وی چې په ملک کې ماشاءالله خطر نشته, خو د دې باوجود حالات خطرناک لوري ته روان دي. په پاکستان کې مخکې د فوج په اړه ویل کېدل چې په سیاسي چارو کې مداخلت کوي, خو اوس د عدلي په اړه سیاستوالان تورونه لګوي. فوج په وار وار د سیاسي مداخلې خبرې رد کړې وي. په اسلام آباد کې شنن کې حسن خان د اپریل په 15 مشالو ته ویل چې په دې حالاتو کې اسټابلیشمنت نه پوهیږي چې د حل کومه لار اختیار کړي.
اوس د وخت کې ټول ادارې تقریبا که اسټابلیشمنت ته که جوډیشری ده او که پارلیمنت ته دا یو بل ته اټریګر ډران غونته کې لکه یو کنفلیکټ روان دی. وزیر خبر ده داسې صورت حال خو چې کم دی دا خو په یو صورت هم د ملک په مفاد کې نه دی, او په داسې حالاتو کې چې آلریډي ملک معاشی طور باندې چې دی هم د ډېر انتهایی مسلو سره ستونزو سره مخ دی. نو اوس زما خپله خو لکه اسې مونږ یو دغه کوي شو که داسې حالات زیاتره وخت پورې پاتې شو نو بیا لایکلی امکان دی چې یاره ایمرجنسی ډکلیئر کی, اکنامک ایمرجنسی چې کوم دی دا ډکلیئر کی دی شو که چېرې دا حالات د دې شلم اپریل پورې, ځکه چې شلم اپریل پورې مو ډېر اهم ډیولپمنټ په جوډیشری حوالے سره او د لا میکنګ پارلیمنټ حوالے سره کیږي.
قسم شنن کې په ملک کې د ماشاءالله لګولو امکان ردبی او دریز دری چې په آئین کې د دې گنجائش ختم شوی دی, خو په موجوده حالاتو کې د دې هیڅ امکان نشته. خو وای که د عدلی او د حکومت ترمنځ حالات هم داسې روان وي نو په ملک د بیړنی حالت یا ایمرجنسی لګولو خطر موجود دی.
تبصری, شننې, خبرونه, رپورټونه,
عکسونه, ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو کې اردن کو دا وخت سره زمونږ همکار طاهر خان د اسلام آباد نه ټلیفون پکې خې. طاهر خان صاحب تاسو ستوري به شوم په خیر.
ډیر مننه سر, شکریا.
خیر جی روجیم خروانی دل خیره
اوسه دې خې دې بس اسلام آباد خو یخ ته بند خو بس
خا
مری اسلام آباد ته راغلی.
خا جی, نو طاهر خان صاحب نن قومي سملې د سپریم کورټ د درې کسیز بینچ د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړی دی او تحریک انصاف سپریم کورټ ته خواست کړی دی خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو لپاره, نو اوس معلومات را سره شریکوي په دغه موضوعاتو.
ګوره, اول بلار شو د قومي سملې قرارداد ته چې هغه په اکثریت باندې منظور شو.
جی,
او په هغه کې اولنې خبره خدا ده چې دوی د پارلیمنت د قومي سملې چې دا دغه دریو ججانو پنجاب کې 16 مئی باندې انتخابات حکم کړی دا دی نه منی او دا د اقلیت لخوا شوی دی دا دی په قرارداد کې لیکل شوی وو. دویمه وزیر اعظم ته او کابینه ته دا ویلی دی چې دغه قرارداد دا دغه فیصله د سپریم کورټ دا عملی نشي, او بیا په دې باندې باسم رستو شوی وو چې او د ممبرانو د چکم د حکومت ممبران دي یا د اتحادیان دي د مسلم لیگ نون داغي دا نظر او موقف وو چې عدلیه په پارلیمنت کې مداخله کوي. خو د پی ټی آی الته چې څومره د پی ټی آی یو ممبر پاسې د او هغه مخالفت کوله دغه قرارداد پی ټی آی خو تقریبا اکثریت استعفا ورکړي دا نشته ځنی پکې بحال شوی دی هغه راځي خو دغه اکثریت ډیر کم دی نو بهرحال قرارداد پاس او دا قرارداد 13 د دې فیصله په کابینه کې شوی و چې او کابینه هم دغه سپریم کورټ دا فیصله هغه هم ویلو چې دا د منلو وړ نه ده مریم نواز هم دا خبره کړې و د حکومت دغه موقف ته نوښ قرارداد ته وګورو د پارلیمنت او د عدالت یو ټکر غونتی حالت دوان
جی جی جی
او دویم تاسو کې نو تحریک انصاف نن د کم صوبائی اسمبلی د خیبر پختونخوا دا غي سپیکر مشتاق غنی نن اپیل دایر کړی دی د خپل وکیل په واسطه باندې او هغه اپیل کې ویلی شوې دي چې گورنر ته د ہدایت سپریم کورٹ جاری کی چې هغه په خیبر پختونخوا کې هم د انتخاباتو لپاره یو نیټه اعلان کړي نو بهر دا کې سماعت خلانه شروع شوه لیکن اپیل نن دایر کړی دی او پی ټی آی په دې نظر ده چې د دوی چونکو مخکې د پنجاب پاړه باندې فیصله راغلی ده نو ممکن ده چې په خیبر پختونخوا باندې کوم دغه رنګ فیصله راشي
صحیح ده زه ډیر مننه کوم تیر خان صاحب د معلوماتو
لپاره
او خو ورځ دل غواړم ډیر مننه تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د پښتون ژغورن غورځنګ تر انتظام لاندې د امن لپاره احتجاجي مظاهره وشوه مظاهرچیانو ویل چې په هغه سیمه کې حالات یو ځل بیا د خرابېدو خوا ته روان دي او وخت په وخت د نامنې پیښې رامنځته کیږي هغې پر حکومت ولس ته د ورپېښو ستونزو د هواري غږ هم کړی دی بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې له پوځ سره یو ځای په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوي نور معلومات اشتیاق مسید راکړي
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اعظم ورسک سیمک شه د اپریل په 15مه پښتون ژغورنې غورځنګ د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده په دا مظاهره کې څومره خلک برخه واخیستله او څه غوښتنې یې کولې په دغې باره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله افغان مشال ریډیو ته وویل
زرینا خلک مور سره سیاسي ورکر مختلف پارټي دا ها ډیر غلیبي په ډیر ګان اتر سره شرکت سره وکړه په دا کې د میز بنیادی پښتنې دا غوې چې دا اف سی دا غیر ضروري فایرینګ شپه نه کوي او دلته چې کیم سعید د شتګر په کیم ځایونه کې ټکانې دي د تا شمالي مې دي پاغه دا حمله وکړو په کلی دا چاپ نه ها چاوي او ډرون کیمرې باندې د میز ته چادر چار دیواری په مالی نه کوي د چې کیم په چیک پوسټ نه باندې غیر ضروري تنګول دي تزلیل دی د خلکو موبایل نه چې کوي دا بند کړل شي پولیس ته عیني اختیارات
د امن غوښتنې د پوره په دغې احتجاج کښې برخه وخاستین کې د اعظم ورسک دوی اوسېدونکي خبرې هم وروایي
کی چې دلته حالات د تحصیل برمل اسپیشلی د اعظم ورسک او د رضی او سلام دا علاقې باندې حالات ډېر خراب دي ریاستي ادارې چې کوم ستل شوي دلته هم مسله تنظیمونه دي هغه بیا یو رپ حرکت کرغلي دي په شکه کې دا کوم د شپې مهال د خلکو روزي پابند ها د پرشر اچوي چې د شپې څو مومنټ ما کوي همیشه په دخول باندې عمل غوړي ترقی غوړي خوشحالي غوړي
زره الله د اعظم سره سره تعلق لرم دا احتجاج صرف او صرف د امن متعلق و چې مش په خپل خورا امن غوړي ژوند غوړي او تعلیم غوړي روزګار غوړي دا دوله ته په دامنی ته چې ریاست د طرفه کې ما په دامنی جوړا شوی د غیر اقدام دا وشي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته د اعظم ورسک کې احتجاج غوښتنې کښې شوې هغه وویل
اکثر چک پوسټ نه دی یو باندې اف سی سره پولیس تا دا پتنه ایستا په همرنګ تا نور اکثر چې مهم کوم چک پوسټ نه دی یو باندې پولیس اف سی سره تک پولیس تا دا وهلکا دا صحیح شنو پیدا کوي چې غل جنل خلک تنګ کنه نور دوه خبر دا ډرون چې دا ډرون خو شپې کله کله سرویلنس کوي لا ګرځي کنه خو راوډ اباوټ ایریا دا سنست خلکو کورو باندې ګرځي لا ټیټه ګرځي لا د خلکو د کورو بې حرمتي کوي خلکو عزت چې د موږ عزت ده فایرنګ خو بهرحال داسې ده نو اسې فایرنګ نه کوي کیمرې لګېدلې دي ټي آی کیمرې د خامخا چېرته مومنټ ویني لا سرویلنس والي لا ریکي والي نو ډیفینیټلي چې شپې مشکوک کس ویني چې دا تڼې ته روان ده لا پوسټ ده هغه باندې چې کومه فایر کوي اسې فایرنګ یې نه ده کړی چې دوی ټیسټ کوي لا خوند کوي پولیس سره اختیار شته ده پولیس ته چا اختیار اخیستی ده دغه سټي چې ګشت کوي لګیا دغه پیټرولینګ کوي دغه چاپی وي دغه
په اعظم ورسک شه د احتجاج مشرونه دا هم وویل چې که د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی د سویلي وزیرستان لوئر ضلع پوځي کیمپې مخې ته په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان فوج ادا کړی دا چې په جنوبي وزیرستان کې عملیات کړي او له وسلوالو سره په انخته کې اته مشکوک وسلوال او یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې عسکر ټپیان دي. پوځ پرون په بیان کې دا دعوه کړې ده چې د وسلوالو یو مشر هم وژلی، خو آزادو سرچینو ویلي چې هغه تښتېدلی دی. په شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکه مروت کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي چې د زیاتره بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
د ای ایس پی آر د بیان سره سره وزیرستان کې د فوز یو مشر افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد امنیتي سرتیرو او ایس ایس جی کمانډوز وسلوالو زید عملیات پیل کړل. د وزیرستان شین ورسک سیمه کې دغو عملیاتو کې دوی اته تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د وژلو دعوه کړې. دوی وویل چې دغو عملیاتو کې یا اته وسلوالو کې کمانډر جان محمد عرف چرګ هم وژلې. خو ځن آزادو سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی دغه برید کې تښتېدلې. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو او وی ویل چې خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې کامیاب عملیات ترسره کړي، اته وسلوال یې وژلی دي او یو سرتیری په دغه ډزو کې هم وژل شوی، سلور نور سرتیری ژوبل شوي چې فوزی روغتون ته رسول شوي او د خطرې نه بهر دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په میرامشاه کې د فوز یو افسر دا هم وویل چې د اپریل په سلورمه هم پاک افغان پوله باندې وسلوال چې د پولې پورې نه شمالي وزیرستان ته داخل دو هڅه یې کوله، امنیتي سرتیرو ډزو پر مهال یو وسلوال وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. نوموړي وویل چې روان کال کې د مختلفو عملیاتو پر مهال تر څلوېښتو زیات تحریک طالبان پاکستان وسلوال یوازې په شمالي وزیرستان کې وژلي او تیر 2022 کال کې یې ټول یو سلو دوه اویا وسلوال د غلطه وژلي. چې د نوموړي په وینا وژل شوو وسلوالو هرې پیښې عکسونه یې رسنیو سره شریک کړي، خو وسلوالو طالبانو د فوز دغه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. شمالي جنوبي وزیرستان او سیرما لکی مروت جاني خیل او خواوشا کې د تیرې څه مودې نه د وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیات دوام لري. د غلطه په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي چې وخت په وخت دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې رسولو دعوې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرح په بجټ کې د ټاکل شوی 15% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کړې چې په دا هیواد کې به شاوخوا 4 میلیون خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فخر تر کرخې لاندې راشي. د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالره نه کم ګټي، نو هغه د ټیټ متوسط فخر تر کرخې لاندې ګڼل کیږي. دغه معیار له مخې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
نړیوال بینک د اپریل په سلورمه په خپل ویبپاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برآمداتو د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نور هم اغېزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوې 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرع ټاکي. نوموړي زیاته کړه.
مونږ زه تقریبا د کووډ نه پس دیکھو تاسو وګورئ نو مسلسل موږ سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دومره ده چې لکه بس سړی څه نشي ویل چې کوم طرف ته ملک روان دی. هغې سره تړلې خبرې د آی ایم ایف ته مسله ده او سب پورې حل نه شوه. زمونږ نه اوورآل مہنگائی 35% ته ورسېده. فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلڈس چې کوم راغلی او دغې چې کومه سچویشن وو لکه مونږ لارج سکیل مینوفیکچرنګ انڈسٹریز زموږ سره چې کوم دی امپیکټ شولې چې مونږ امپورټ الته ریسټریکټ کړی دي او هغه امپورټ از را مټیریل چې کوم دی انڈسٹریز کې پکاريږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دی چې اغستا سو گروتھ فورکاسٹ چې کوم دی هم ڈیٹرمن کړي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وي. په عین حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو له امله اقتصادي زیان د بهرنیو اسعارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو له امله تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د آی ایم ایف کنډیشنلټیز یو خدای دی چې اډیشنل ریوینیو کم چغه یې د 900 بلین روپای دا غی حکومت سره سکوشن نه جوړی دي چې مطلب دا چې 900 بلین روپای څنګه چکم دی نو ودین 3 منتھس حکومت اډیشنل ٹیکس زیاده سره ریس کی نو مطلب دا جگہ حکومت دی وقت نه بللی. دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیکیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی. ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالر به کوم دی نو د سعودي عربیا چینا یو اے ای او قطر چې کوم دی نو پاکستان نه وګړو تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی. ایون د فلڈس چې کوم دا غشو فلج
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتله 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشت ادارې په راپور کې زیاته کړې چې د غربت ژوروالی او شدت هم زیات شوی او ډېرې کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پېښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړې سره په ټولنیزه کچه یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچه خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه ادارې او مختلف قسمه ملکونه ورکي. پاکستان چونکه د برټن ووټ سیستم په خانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینک چې کوم سیستم حصہ ده نو پاکستان دغه سره تړل شوی دی. د امریکا او د مغرب دغه نظام سره تړل شوی دی. دغه نظام کې وایي دا نه چې پیسې ورکړي کیږي بلکې د اقتصاد د خکېدو چې دینو ذمہواریاں ګارانټیاں هم ورکړي کیږي. پاکستان له دې نظام نه بهر پاکستان له 10 بلین ډالر ورکی او ایم ایف له 1 بلین ډالر ورکی دا آی ایم ایف 1 بلین ډالر په درون پدې دي چې دا غي سره ګارانټیز دي دا غي سره ټریډز نظام دي.
بلخوا آسیایی پرمختیایي بینک هم روانه میاشت په خپل خپور کړي او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زره بیا راجوندي کولو غوښتنه کړې ده ځکه چې دا به د بهرنیو اسعارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي. د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نور سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتګ ته لار هواره کی. د یادونې وړ ده چې د آی ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندي کولو لپاره د پاکستان او آی ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال واګي اوریدونکو د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان قومي اسمبلی نن د سپریم کورټ د درې کسیز جرګې د فیصلې خلاف قرارداد منظور کړ. قومي اسمبلی نن په ټویټر لیکلی چې په ایوان کې د بلوچستان قومي پارټۍ غړي خالد مکسی قرارداد وړاندې کړ چې ایوان منظور کړ. دا قرارداد د سپریم کورټ د درې کسیز بینچ دغه پریکړې خلاف و چې د اپریل په څلورمه یې کړې وه. پختون ژغورن غورځنګ پرون د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې د امن لپاره احتجاجي لاریون کړی دی. په مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکوونکو او فعالانو ګډون وکړ. لاریون کوونکو د امن پاک کې شعارونه ورکول او له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوله. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې په سیمه کې امنیت د ټینګښت لپاره فوج او پولیس په شریکه ګامونه پورته کوي. د پاکستان فوج ادعا کړې ده چې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال اته مشکوک وسلوال وجلی دي. د فوج د اړیکو ادارې ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال له مشکوک وسلوالو سره په نښته کې یو سرتېری وجل شوی او څلور ټپیان شوي هم دي. رسنیو ته په استول شوي بیان کې زیاته شوي چې امنیتي ځواکونو د عملیات پرون جنوبي وزیرستان په شین ورسک سیمه کې کړی دي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې کسان اتحاد له حکومت غوښتنه کړې چې د زری تولید د زیاتولو لپاره دی په کروندګرو کې شاړې ځمکې وویشي. پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري کانفرنس پر مهال د کسان تحریک مشر خالد کوکر وویل چې د پاکستان د نفوسو شمیر مخ په زیاتېدو دی خو برعکس د خوراکي توکو تولید مخ په کمیدو روان دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې تر بل امر دې دفترونو ته نزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې دا ګامې په دغه هیواد کې له ملګرو ملتونو سره د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې اخیسته دي. او د سعودي عرب او د ایران د بارنو چارو وزیرانو نن په چین کې لومړی رسمي غونډه کړې ده. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ته راځو. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده. نوموړي د پولینډ په پلازمینه وارسا کې د خبرو پر مهال زیاته کړې ده که بخمود ښار څخه شاتګ د یوکرایني ځواکونو د ژوند ژغورنې په معنا وي نو ممکن چې دا کار وکړي. تفصیل په دغه راپور کې
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگیالو توکو د استولو لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف پر جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود ښار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړې موږ په بخمود کې یو او دا ښار دښمن نه دی نیولی، خو هغه په خپلو خبرو کې ویلي که چرته له دې ښاره شاتګ د اوکراینی سرتیرو د ژوند د ژغورنې په معنوي نو ممکنه ده چې شاتګ وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. ښاغلی زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندري دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-29 جنگي الوتکې ورک او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د MiG-29 الوتکې چې اوکراین ته له وړاندې سپارل شوي د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمېر 1400 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر وویل موږ فکر کوو چې د الوتکې به ژر انتقال شي. د دوی د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوي د F-14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پرېکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنگټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکی په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او که اړتیا شي چې سرتیری شاتګ وکړي جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما پر خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو دغه پریکټ پاړه پر نړیوال کچ غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د طالبانو دا پریکړه هغه بې وزلي افغانان چې ژوند په بشري مرستو تکیه لري ګواښي. بلخوا یوناما په افغانستان کې خپل ټولو کارکونکو ته ویلي چې تر بل امر پورې دې دفترونو ته نه ځي. نور حال په دغه راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د غبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انتونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپل دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې او ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغېزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هېرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالې امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې
د مشال رادیوی مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو.
نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د بندیز په اړه بحث شوی دی. دا وروستو لغې ده چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغې د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوری راکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو چارواکو د طالبانو د حکومت لخوا د دې نړیوالې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې او سمدستي د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي او د یوناما مرستیال رامز ال اکبر او فرانس پرسته وویل چې په دغه بندي سره د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه شوي او ویویل دا واضح ده چې هیڅ چارواکي نشي کولی چې ملګرو ملتونو ته لارښوونه وکړي چې څوک باید په کارونو وګماري. ال اکبر اوف ټینګار وکړ چې موږ بل دغه اصول تیر نشو. د نوموړي په خبره هغې پوهې ته په پام چې موږ د اسلام په اړه لرو دغه بندیز په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی او زیاته کړه چې په سیمه کې ډیرو محافظه کار اسلامي هیوادونو ښځې زده کړې او کار ته پرېښي دي. ال اکبر اوف چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري چارې همغږي کوي همدارنګه یادونه وکړه چې دغه بندیز به د ملګرو ملتونو لخوا د بسپنې راټولولو هڅې داسې یو وخت کې له خنډ سره مخ کړي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې د مالي سرچینو د کموالي خبره کړې او ویلي دي چې که لازمې مرستې ترلاسه نه کړي نو به په روانه اپریل میاشت کې ونشي کولی چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیون وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4,600,000,000 ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد په نیویارک خبرلاند ته وویل دغه بندیز دا ډیره خوښینه کړې او زیاته کړه هغه څه چې دوی له طالبانو ترلاسه کوي هغه پر اسلامي زده کړې او عقایدو یو گزار دی. امینه محمد وویل چې له دغه بندي سره سره د دوی خزینه کارکونکو به خپل میاشتنی تنخواه ترلاسه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد دغه بندیز د کرکې وړو بالا وویل چې خزه د افغانستان په ګډون د بشري چارو د فعالیت یو مهمه برخه جوړوي. په تیر په دې هیواد کې چې دوی تر ټولو زیانګالو خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي. خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه نتیجه یې ورکړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان خزې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي. ملګرو ملتونو د 2021 کال د دسمبر او د 2023 کال تر جنوري پورې افغانستان ته د حواله لارې 1,800,000,000 ډالر لیږدولي دي. دغه نغدي پیسې په دې هیواد کې د بشري چارو د هغو پروګرامونو د تمویل لپاره لیږدول شوي چې هدف یې د افغانستان د 8,000,000 وګړو د ژوند شرایطو ښه کول او د دې هیواد د کورني اقتصاد ملاتړ دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې طالبان حکومت د خارولې لخوا د خار له ناکامور څلورلارې څخه د حلقوي سړک د جوړېدو کار پیل شو. چارواکي وایي چې د سړک جوړول له مخکې پلان و خو د ټولنیزو ستونزو له کبله د 2 لسیزې ورباندې کار نه و پیل شوی. بل لوري د ځایي خلک د دې کار هرکلی کوي او وایي خوست خار وړوکی او تنګ دی او دا ډول سړکونو سره د موټرونو په ګڼه ګوڼه کې کمی راځي. په دغه اړه نورحال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار له ناکامورا څلورلارې څخه شمال او جنوب لوري ته د نږدې 2 کیلومتره په اوږدوالي د حلقوي سړک د جوړولو لومړنی پړاو پیل شو. که څه هم د دې سړک جوړول د جمهوریت په تیر نظام کې په پام کې وو خو د ټولنیزو ستونزو او د ځمکو د مالکینو د ممانعتونو له کبله دا کار تر دې وخته ځنډیدلی وو. چارواکي وایي دا سړک که څه هم د ښار په تفصیلي پلان کې 110 متره پلانوالی لري چې 1.5 متره یې سړک او پاتې شنه ساحه ده، خو دوی اوس یوازې د سړک د هوارکارۍ او لختیو د جوړولو کار کوي چې د ښاروالۍ د دې کال د پرمختیایي بودیجې تر منظورۍ وروسته به بیا پوخ شي. د خوست اوسیدونکي د ښار تنګوالي او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو د ښاروالۍ دې اقدام ته خوښ دي. د خوست اوسیدونکی نادر خان مشال روړی ته وایي
دغه سړک مخکې نه ورکوو یو راغه شوی دا به تیریږي. دا سړک چې جوړ شي دا نه به دا خلک
ډیر آزاد وي موټر به آزاد وي دا ډیر ښه ساتو ډیر پایده لري عوام هم پخه کوي موټر هم پخه کوي په دې ځکه به مارکیټینګ هم له ورسره جوړ شي عوام د پوره د حکومت پر ډیر پایده دي
د خوص حلقوي سړک په مسیر کې د یو شمېر خلکو شخصي سم کې دي خو د ځمکو مالکان وایي که دوی ته د دې ځمکو بدل یا پیسې ورکړل شي نو دوی د سړک پر جوړولو راضي دي لدې ډلې حاجی وکیل نیازی وایي
دغه د موږ د نکمره په چاو کې چې د کومه منځکه ده دغه چاوک پورته د سړک 10 متر دوی باسي خو د 150 مترو سړک تقریبا ملاول دي چاوک مخه د اول درجه منځکه دی موږ ده د سړک ډیر ضرورت چې ښار تنگ ده ښار سیونه غږی یو سپارکونه تنگ دی جوینه نسته دی حکومت خامخه دغه موږ هم دی راځي د پارک دی وغږی هیڅ مشکل نسته دی خو ښار ولکای د مخلوقه زیات دی به حساب ده
د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی عبدالواحد اموایی که څه هم په دې سړک کې دوی په شخصي ډول توان کړی خو د خوستوالو لپاره په ګټه دی
موږ ډېر خوشحاله چې په دا ځینې سړک تر شو هرچند موږ دپاره په شخصي توان وي خو شخصي توان ته موږ خوشحاله د خوست بنیادي دپاره بیخي رش ډېر و حتی دکانداران بیخي د خپل دوکان نه په تنګ و د رش د لاسه خو موږ د حکومت د ښاروال نه دغه غوښتنه کوو چې هرمیش دغه سړک د سپه لري
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ چارواکي د ځمکو مالکینو ته ډاډ ورکوي چې د ځمکو د استملاک قانون په رڼا کې به دوی ته خپل حق ورکړل شي خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
نن ډېره خوشحاله ورځ ده چې موږ یو داسې پلان تطبیقوو چې په شلو کلو کې تطبیق شوی نه و موږ تقریبا شمال طرف ته جنوب طرف ته یعنی کوم سړک چې تېره وو د خلکو ته موږ ډاډ ورکوو د منځکو مالکینو ته چې انشاءالله تاسو سره به ظلم نه کېږي خپل حق به ته رسېږي
د خوست ښاروالۍ چارواکو وویل د دې پروژې د پیلېدو په تعقیب به د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ تر دوسرکه سیمې پورې د دویم سړک د جوړولو چارې هم پیل شي چې په دې سره به ښار ته د داخلېدونکو او بهر ته د وتونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کمی راشي څه موده مخکې د خوست ښار څخه د متون ورغه کلي په استقامت هم د دویم سړک د تیرولو کارونه پیل شوي دي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
د افغانستان د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د اوبو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي دوی وایي چې اکثر وخت ماشومان له لرو ځایونو څخه د سکول اوبه راوړي چې له امله یې بچیان نشي کولی چې پر وخت ښوونځو ته لاړ شي دوی د حکومت له چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته ژورې څاګانې وباسي بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته یې په ځینو ولسوالو کې ژورې څاګانې کیندلې او په پلان کې لري چې په پاتو هغه کې هم دغه کار سرته ورسي تفصیل یې په دا راپور کې و
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوي دي د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نوروګرام ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي
ننګراج کلي خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي بنان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تګ پاتې وي
موږ د څښلو اوبه نه لرو زار ورځ اوبه سیند څخه په شا راوړم چې کله بارانونه وشي بیا د ناپاکې اوبه اسکو د ریاست انکشاف څخه ګورم چې موږ د ساګانې وباسي او د دره څخه محروم نشم
د عائشې په نوم د شپږم ټولګي یو زده کوونکی نجلۍ هم ورته شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو او مرستندویه ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې دې ورته ژورې څاګانې وباسي
اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي موږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبه په پیسو باندې واخلو
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یوه کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې ژورې ساګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې ساګانې وکیندل شي.
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ 30 پروژې د اوبو رسونې پلي کړې دي په یو شمېر ولسوالیو کې، او هغه ځایونو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی.
نورګرام د نورستان په غرب کې موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو له امله څنګه چې په کارو رغنیزې پروژې نوې پلي کړې شوې. اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د پاکستان د کروندګرو اتحادیې په دغه هیواد کې د ظریف پیداوار ورځ تر بلې پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. پرون په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د کروندګرو اتحادیې مشرانو وویل چې د پاکستان آبادی په تیزی سره مخ په زیاتېدو ده، خو ورسره په دغه هیواد کې د خوراکي توکو پیداوار د زیاتېدو پر ځای لا کمیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت د شاړې ځمکې په کروندګرو کې وویشي او د کروندې لپاره دې ورته مراعات ورکړي. د خزانه وفاقي وزیر تیره میاشت ویلي وو چې حکومت د زری پیداوار د زیاتولو لپاره کروندګرو ته پر مراعات ورکولو غور کوي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د کسان اتحاد مشرانو په پېښور پریس کلب کې د اپریل په 15 نیټه په خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان یو زرعي هیواد دی، خو د بده مرغه حکومتونو د کروندې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، چې د وجې اوس پاکستان د غنمو په شمول د یو شمېر نورو غذایي اجناسو د کمی پوره کولو لپاره خوراکي اجناس له بهر هیوادونو پاکستان ته برآمد کوي. د خبري کانفرنس وروسته د کسان اتحاد مرکزي مشر خالد کوکر له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د هیواد د وګړو شمېره ډېره په تیزی سره زیاتیږي، او په دغه حساب د زرعی اجناسو پیداوار مخ په کمیدو دی.
اگریکلچر ایمرجنسی لگنی چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. ہم ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، 50-55 لاکھ ہماری آبادی میں ایڈ ہو رہا ہے اس وقت.
زرعی ایمرجنسی لگول پکار دی ولی چې ورس تربلی آبادی زیاتیږي، او هر کال د نیوزیلند یا سنگاپور د ټولی آبادی په حساب 50-55 لکه آبادی زیاتیږي، خو کرونده په هغه حساب نه زیاتیږي. نو موږ د حکومت ادارو او د پوز د مشر نه غوښتنه کړې ده چې غیر آبادی ځمکې دي آبادی کړي، او په کروندګرو دي وویشي چې د کروندګرو پیداوار زیات شي
تاکہ وہ کاش کر سکے اور پیداوار بڑھے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنی پڑے.
د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر خالد کوکر وویل چې په گاونډي هیواد هند کې د هغه هیواد حکومت خپلو کروندګرو ته ډیر سہولتونه ورکړي دي.
وہاں یوریا پاکستانی روپیز میں کو 750 روپے کا ہے، ہمیں 3,3200 کا مل رہا ہے.
هغلته کې د پاکستانی روپی په حساب یوریا په 250 روپی ده، او مونږ ته په 3000 روپی میلاویږي. هغلته کې ډی ای پی سره په 3500 روپی، او مونږ ته په 12000 روپی میلاویږي. په هندي پنجاب کې شپه ورځ کې کروندګرو ته په ویډیا توګه 8 غنټې بجلی ورکول کیږي، او مونږ دلته بلونه نشو ادا کولی.
وہاں بجلی انڈین پنجاب میں ڈیلی 8 گھنٹے فری ملتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے.
دا پیخور یو کروندگر اسماعیل مشال ریڈیو تا ویل چی دا تخمنو، سرو، تیلو او بجلی دا گرانی پا وجہ اوس دوی دا گٹی پزے دا تاوان سر مخ دی، او هم پا دے وجہ دا کروندے پزمکو بندی اوس خلکو شخصی رہائشی منصوبو جوڑولو تا مخ کری دا.
خلکو دغت پراپکین تا زور ورکو مکی چکم دے طولا شلک رد کاروبار بدینا.
حکومت د کسان اتحاد د مشرانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې سند ویلی، خو تر دې وړاندې د خزانې وزیر اسحاق ډار د مارچ په 8مه نیټه د کروندې لپاره د مصنوعي سرو د پیدا کولو د یو کمپنۍ د مشرانو سره په ملاقات کې ویلی وو چې حکومت هڅه کوي چې په زراعي پیداوار د کروندګرو د خرچې د کمولو لپاره انتظامات وکړي او کروندګرو ته اسانۍ برابرې کړي. د کسان اتحاد مشرانو په پیښور پریس کلب کې د ټولو سیاسي ګوندونو نه غوښتنه وکړه چې د یو بل سره د سیاسي تاوتریخوالي په ځای دوی د کروندګرو ستونزو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې په روان بجټ کې د کروندې لپاره د پام وړ بودیجه مختص کړي او کروندګرو ته دې په ارزانه بیه د تخمونو، سرو، بجلی او تیلو ورکولو لپاره انتظامات وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ولا غوس راپور مورید اوریدونکو غواړی زمونږ خبرونه د ویب سټ د لارې وګورئ نو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمونږ خبرونه او زمونږ د همکارانو لخوا را لیږل شوی ویډیوګانې او لیکونه هم کتلې او لوستلې شو. تاسو زمونږ د خبرونو په اړه موږ ته خپلې مشورې هم راکولې شي. اوس وخت د روجې د میاشتې د ځانګړې لړۍ نن به تاسو ووري چې له شریف پلوه له دینی سره سره دنیاوی او عصري علوم زده کړه ولې مهمه او لازمی ده. دا موضوع ته مفتی ذاکر الله ذاکری روحانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بدسترګ باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته وایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیاء کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیاء کرام هغه انبیاء کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکه د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل دغه فرایض انجام کوي او دا هم انبیاء کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه داوی سره دي دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګا هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه نو دا غنې دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسی، حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا غنې دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده، ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه. نو په دې خاطر باندې د آدم علی السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبرو فاغت حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمنګ په مرسته او زمنګ د وحی مطابق ته کشتۍ جوړه کا. سورته هود 10 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتۍ جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نه زمنګ د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا همدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل خو راغلی دا. او د داوود علی السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنكم من باسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه. کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول. نو الله عز وجل دا صفت بیان کړی دی په قران کریم کې. د دې نه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل او دفاعی امور ترلاسه کول د هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داوود علی السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبی د اوقافو مشاور د دینی امورو.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه، د مشال رادیوی مجله فلسطین مو بجو، هارون باچا هنری غړی په یو بجا، تاندې هلی په دونی مو بجو، د مشال پنوم پدری مو بجو، حجره په سلونی مو بجو، د ځوانانو غږ په پینزو بجو.